هر کال دغه ورځ د منځنی په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي، خو لپاره مرغه چې نه پوره کیږي. سږکال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوه او د پوره کېدو لپاره څومره ډاډ موجود دی؟
ډیره مننه. د جون شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابر ده، او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکال هم افغانستان کې هم دغه ورځ، البته د جون په شلمه خو نه، د جون په نولسمې باندې دغه ورځ ونمانځل شوه. تیره ورځ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ونمانځله، چې په دې کې د یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو استازو ګډون درلود. په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو، د یونما مشرو او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود. په دغه ناسته کې بیلابیل ژمنې وشوې. مشخصا کوو د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو د راستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکوو. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې موږ د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوو، چې هغوی ویلي چې $200 میلیونه په دې برخه کې مرسته شوې. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ژمنې هم وشوې. نو د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمینه برابره کړي. له همدې امله دغه ژمنې چې شوې، موږ هیله من یو چې موږ وشو کولای چې د خپلو دغو نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابرې کړو، او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، هم هغه بشري خدمات دوی ته وړاندې شي، او هم هغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د
سرپناه. خو دغه خبرې چې تاسو یې کوئ مخیل صاحب، چې مرسته وشوه او حسب وشي چې په سمه توګه باندې ولګول شي، دا خبرې تقریبا له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمېر کې کموالی راغی، او نه هم په کور دننه کډوالو ته هغه ډول رسېدنه وشوه چې څنګه په کار.
ګوره، د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا. د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یووړله، او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 178,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړی وه. نو اوس هم د کډوالۍ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچه راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو.
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شوه، خو تر څنګه دنه په هیواد کې هم یو شمېر هڅې روانې دي ترسو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې ټینګښت مسله ده، کاغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي، او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري، او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمېر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ما جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې دوی دخیل دي، او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسیون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري، او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي، د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګوري، د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. سید چې هغه سمه رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوندې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو راستنول د افغانستان سیاسي او امنیت امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی.
دلایل سکه دلی شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې لمخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره که بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډېر شمېر هېوادوال اروپایي هېوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې، د دې تر څنګ ناامنی ډېره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هېوادوالو اروپایي هېوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه و. په اروپایي هیوادونو کې یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند، او دا هغه مسایل خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
همارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي، او دغه همارو ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دې ځینه چې زموږ کوم هېوادوال په غیر قانوني ډول ځي، زموږ پولو کې یو شمېر ډېره اوږده پوله لرو له ګاونډیو هېوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا له غزې اروپایي هېوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم، ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه به په 2013 کې ارقام ټیټ وي.
دغه ډېر تفاوت به ونه لري، خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2018 کال کې نږدې 1500 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هېوادونو څخه دوی اروپایي هېوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګورۍ کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاري یو له هغو ستونزو نه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبوري چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې. سره له دې چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوئ چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نامنی د بخار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بل کومه لاره پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېښته د حل لاره نه ده. ګورئ، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځي، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمېر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 95 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسېږي نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګورې د چارواکو د یو شمېر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغوی په قانوني ډول تللي او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي. زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغه چې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم په دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو ترڅو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو، ترڅو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کېږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کېږي. د هغوی دپاره دلته تاسو کومې برنامې لرئ؟ د هغوی د ښه ژوند
په خپله خوښه چې زموږ کوم هیوادوال له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې در کومه، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
ډېر زیات مننه.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، اکرام الله اکرام تاسو ته حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کړ. خدای دې وکړي چې تاسو په هغه معلومات چې تاسو غواړئ ورڅخه ترلاسه کړي وي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې نورې څو دقیقې پاتې دي، وروسته به بیا تاسو ته ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کوي وړاندې سي. په دغه پروګرام کې دا ونې د په روزګان کې پر ستونزو باندې خبرې کیږي، پر هغو امکاناتو باندې خبرې کیږي چې هلته حکومت برابر کړی دی، او که تاسو هلته یاست او غواړئ چې پر کومه مسله باندې په ځانګړي ډول د خپلې سیمې، د خپل کلي، د خپلې ولسوالۍ خبرې وکړئ، نو تاسو بیا پروګرام ته ټلیفونونه هم راکولای سئ او تاسو پوښتنو ته به ځوابونه هم ورکړسئ. نو د پروګرام تر پایله راسره اوسئ. د پروګرام د پایل په وخت کې به تاسو ته د راډیو ته د ټلیفونونو کولو امکانات هم اعلان سي او خبرې به درته وسي. اوس به ورسو د احمد ظاهر د دې سندرې سره به د خپرونې د پای څو دقیقې سره یو بیا به د خبرونو وخت راسینو شو وخت تر غواړم.
لار شنن ګرار د کمستور ما تراله، تازه تازه د دې سنور ما تراله. لار شنن ګرار ستور ما تراړه، تازه تازه ګلونه دې سلور ما تراړه. شرانا روانا فرغت بدنی کو مجھو کم استور